افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویس وای افغاني خزه انجونی په کور کې بنديانې دي او نشکوله آزادانه تګ راتګ وکړي یا ستکړه تر لاسه کړي. له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي توماس ویس میګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له شمیر سره وړو افغان او خزه سره کتلې او مهمه خوښتنې او مشاهده اورېدلې دي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزه کوي د کړونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم سبا او بل ورځ په میدان وردګ، بامیانو، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوجان، فاریاباد، خیسیرات او بدخشان کې واوره او باران اوریږي. په افغانستان کې لا تیر څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر 1,000 کسان وژل شوي دي او په زرګونو زره څاروي تلف شوي دي. د غوښپونو په نشي توګه د روغ د کسانو د درملنې 15,000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. پر دغه مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 14,000 په نشي مواد روغ دي کسان نه غونډ کړي چې 15,000 یوازې له کابل راټول کړي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنگرونو ته نوي ځواکونه استولي خو د پاموړ پرمختګ نه کړی. د اوکراین د پوځ لیډر ستیدنن وویل چې دښمن په لیمان او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې ډیریږي چې امریکا اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالر پوځي نوو مرستو د استولو ژمنه کړې ده. او په اروپا ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور په ساري کې د لوړ شوې ده. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلور شوو موټرو څخه باندې 2% برېښنایي موټر و، چې وړم 2022 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغه مخکې یو کال کې بیا څخه باندې 2% و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیډیسی په خو هم دا سروي کوله په اول وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله، خو بیا ورسته دواړه سروي غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخت راغلی چې ما نه د تعداد ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږیدلی یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي په غلطه لاروانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لاروانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ میز ما د احتیاط لامل زوري
اقل ان ز خپل کور کې اوس نوځي مو سیدل ز په چا سره ام سایه ما اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید خپل کور کې ورونو سیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ها دا د درغلا
سلام علیکم.
و علیکم سلام
کومندان صاحب، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
یو چاستا پاره شکایت کړی دی.
څه شي زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او بریتانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برتانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سیټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل سي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیقه ده او دګدې دا سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه نه وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېر دقیقه ده، واغه تقریبا حتی طبيخي دګدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په سلو کې 20 ډېره شوړ شوې وه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سیټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
سروې کښت کوګنوار کې مو بریم
دا چې زمکه ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډیر وخت نیسی. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 ډیرو هکتارو زمکو کې کوګنار کرل کیږي، د دومره ډیرو زمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په سلو کې سل خده، خو ډیر وخت نیسی. اما د سټلایټ عکسونه 15×15 کیلومترو کې زمکه خي دقت خده، ځکه عکسونه د جی آی ایس وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. مو کولای شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یو ولسوالۍ یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوی دی.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو نو دی سله خوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې ورسته اعلان وکړ چې تر دې ورسته به له دوی سره له همغږي پرته هیڅ یو بهرنی ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د استراب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې خایي په اوږدمهاله کې نورو نشي موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره خو، وروسته د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کولو، منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه تاړ کړ. فرید وایي چې په لومړیو کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بلاخره د ورځې شل ګولې شوې. د هغه وخت چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولا دا ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې، به دا څه وخت راغلی چې ما نه د تادر ډیر شو. دا څه ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپه کال وشو چې ما کلینیک کار کوم، اخیرا کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار دا صحیح رسیدګي وکم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولې لږه ما د ورځې به ته شروع کړې، خو کاروبار او ښه پیسې او ښه شهرت مې لرو. دا څه وخت راغلی چې ما د خپل شهرت او خپل پیسې او دې خون نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی، د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته یو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچیرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کیږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي د تداوی لاندې ونیول
شي. اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډیر ژر انسان معتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلې مود لري چې تر هغه ډیر کارولې د احتیاط لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نور نشي مواد ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي د خوب درمل البته دا د احتیاط لامل ګرځي او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملونه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
لز د کړو کار څخه د نجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو معتاد شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا څه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لرا تکثر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي. خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړ پدیده باندې اخته وو، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنجې کولو په زور ولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه مو کول هغه نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانیدم چې داسې فرمولا ورته جوړ کړم چې بالکل د نشا د دوی مخته کشنج دي هم دی ودا فکرونه کې چې دا یو وخت ما داسې نشه کړی و کنو یو زه متادوم کنو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم. چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50 شپېتو ته ورسېدین، بیا میوه شفخانه ورته فعاله کړل. کله چې میغه شفخانه فعاله کړل د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نور ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړل. من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتلل. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړل. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړل.
کدی شپخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو شپخانه ده؟ شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
مر شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازنی هیله ده. مر شپخانه شلبستر ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهم نه ده چې موږ علاج تر فیس تر لوی ځنګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیول دي او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري. بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 15,000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10,000 سلبیش تیزا پا کم
ستاسی روختون د نور روختونونو په پرتله شغه دولتي دي یا شخصي دي کومي ځانګړنې لري؟
زموش په نظر باندې کوم شي چې مشکو یو مریض باید د سونګاو څخه علاج شي، د سایکالوژي نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح شي چې پیو متاد د پاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شان دي چې باید یو مریض د پاره مشکو او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه چمه ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او دا شان ټول په نظر کې نیسو. سره
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د فار مهمه ده نه چې د مریض د فار تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شنه شو وسی چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وایي چې په دې کې د مریض خوخه شامل ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال؟
تر یو پیسدې پرې بلې هو، مګر داسې هم نه لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوشي، ځکه چې معتاد یو نه جوړه کس دی، یو نه جوړه کس هیڅ کله نسی کولای چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ لپاره به دا لازم ده چې د یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راشي نو بیا دا در کولای شي چې آیا زما پامل زما لپاره ښه کار کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیندې کې لار نشي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کوته، ټوکزیکالوجي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولې سم یاد ټولین سه خپل د فاميلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټس کول او وروسته یې بیلابیلو نشئی موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنې کې اعتبار بایللې او خپلوانو له خپل کور سره لیدې. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشول عمل نور له څډه ولستونز سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلوده، پیلند فار سر چیرته تجارتي سیستم باندې کار کوالته، یو موټر واخلو یا موټر خرڅ کوی چیرته، یو دکاندارې په حساب باندې کار کو. مرګر راز صاحب کی نو د شپې به د ورځې به چوب، یعنی مو په اعتبار درلوده کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجنه د سیالات ورسېدل. زه سيګريټو نه په 400 را وختلو، د 400 نه خواته نه فیش آمد خوش آمد علي د هر څه نه برخمن به وو، خو زیات کوششم په دې شي وسه بخته په دیو. زه ته نه لرم خه خاطر، زه کدي خه خاطر هم درلوده ولې به د سیالات رسېدل. د ډیر ستوند سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستوند سره مخ کړی، ما بیتباری را سره موجود کړی دا د ما وزن د برونو سره فرق لري. زه یو په حساب یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشوره غه خون لري، غه خونوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب. هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي درون دلري بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري، کمزوري یا صبرات پیدا کړي وخه خبرم بدله کېدله، شکونه را پیدا کړي واله ته بل بل په حساب داسې سوچ به مکو چې را دغه ونن ولینن می ونن مثلا د خبره ولینن شوتالو د اول کې لینن نس کنه، داسې شکونه ما باندې تر پیدا کړي وسه په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه د ټول شهر دا کړي ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه وسه بد نوم سره مخته کنه، یعنی ګنا ما کړي د سزا هغه ګوري وسه په لاند فاره د ما زوی کنه وسه په عملی په دوم مجاهدیږي، مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غوډیر سزا لیدا دا غوډیر قرباني ورکړي ما د فاره فامیل کې ماریری غربت کې ژوند مدلود خوشاله ژوند مدلود خوشاله استرخان مدلود همیشه د فامیل ټول غړي په مارا ټولو په لخور نیولې له وروره د دوست او قاریب پورې ځکه ما ډېر خوشحاله سرخان درلود او هغې نه اوس برخمن نه یم صاحب اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلې زه په یو چا سره همسایه یم اوس یعنې د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي ځکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا مېلمانه راځي یا څوک راځي که نه تا د بدبختۍ سره مخ کوي نو داسې حالات سره مخې صاحب د پنځه ورځې خوشحالۍ نن همدا سبب ده چې ما فامیل وکړی ده زه خپله وکړی دلم ګناه ما کړی ده سزا یې هغوی ګوري
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یا رسول الله نن نشه ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمېل مستیاوي جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مس یاران دې ژوند دی وي متن دې وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میلا له یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري
رسول جانا یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې ته شي دغل تنګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه
یا رسول الله بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې راسره دي
یاره بشیر جانا خدای دې ژوندی لره راکه عکسونه دې راکه
ها دا دی وایخله بل کار وایه
بل نس ونی وکړه چې په دې کونه کې د شاید په صفت ګوته ولګوه رنګ دا دی مثلا شته
یوه نه چې سل ورې خو به ګوته ولګوم را دې خوای که زوره وره
بله دغه څنګه ته ولګوه
سبا دا دې ګوته مې ولګوله دا خو څلور پاڼې دي که نه
او څلور پاڼې دي په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه دغه څنګه ته ولګوه
دا دې دلته مې
دا
دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ته ودرې
ما خلاصو
خلاصو
او خلاصو خیر وې سي
خاز ګلدان ودی نو وای چې دا کور چیرې دی
دا کور تا تم در معلوم دی ډیر دی لیدلې دی دور خبر دا معلوم دی لکه په کې اوسه دلای چې خوز یې نه درغیا
عجیب دا دا کوم کور وی
ما پسې ګرځا د دین ډول حق مو صفا ووري
چدا به څوک وی
ها دادا درغلب
سلام علیکم
و علیکم سلام
کومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته او خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وی ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
کومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
کومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قمندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لته به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشوم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشوم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
تازه د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل به مور کرم سبا بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل به مور کرم سبا چپ پر ہوش پکڑ لگا